قلمون ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د قرار جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا هک آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې د دغه راډیو غانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنجشنبې په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام څلور ساعته خپرونې کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت قضایي چارواکي وایي په یو شتو کسانو باندې تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو د حکومت د کابل ښاري ابتدایي محکمې نن وویل چې 15 نارینه او شپږ ښځینه یې په درو وهلې دي. د دې محکمې لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې د کسان چې په درو وهل شوي په غلا نه مشروع اړیکو له کوره تېښتې شراب څکلو او نورو جرمونو باندې تورن شوي دي. د دې وړاندې د طالبانو حکومت په لوګر، تخار او ځینو نورو ولایتونو کې په ورته توګه په یو شمېر کسانو شرعي سزاګانې تطبیق کړي دي. د ګالوب سر یو سروي ښیي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانان ورځ په ورځ له ژونده نهیلي کېږي. دغه سروي چې نن د ګالوب پر پاڼه خپره شوې ده ښیي چې 98% افغانان کړیږي، 68% افغانان ژوند ته وایي چې ژوند یې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی، او 9% نور افغانان بیا ګالوب ته ویلي دي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به یې د ژوند شرایط له دې نه هم خراب شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله وایي په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پی فعالیتونه باید افغان طالبانو ته د اندېښنې وړ مسله وي. هغه د خبرنن نن پنجشنبه په یوه ناسته کې چې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه جوړه شوې وه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټې کې د چاوتنې وروسته کړې ده. هغه همدارنګه دغه ډول ترهګریز فعالیتونه د سیمې لپاره خطرناک بللې دي. هغه زیاته کړې ده دا ډول ترهګریز فعالیتونه د خطر زنګ دي خو وضعیت په کنټرول کې دی. او اوکراینی ځواکونه په ختیځ دونیتسک په سیمه کې سخت جګړې کړې دي. دا خبره د اوکراین د پوز لیدرستیز نن کړې ده او زیاته کړې ده شوې روسانو د اوکراین په سویل خرسون کې خپل دفاعي کرخ قوي کړې دي او د دې خر پر مرکز د توغندۍ ورولو ته دوام ورکړې دي. خرسون تیرې میاشت اوکراینی ځواکونو له روسانو بیرته نیولی و. بلخوا په اوکراین کې تخنیکي انجینران هڅه کوي چې څوک کولی شي د روسیې د بمبارۍ په پایله کې پرچاوي شوې برېښنا بیرته فعاله کړي. د روسیې پرلپسې بمبارۍ په اوکراین کې میلیونونه اوکراینیان د ساړه ژمي په درشل کې بې برېښنا کړي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلې د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. باندې خبرونه کې به د دې سفر جزئیات در سره شریک کړو. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په ویدینی مدرسې کې چاودنې ته شوه. تازه شمیرو له مخې نو کسان پکې وژل شوی او 15 نور پکې ټپیان شوي او برګونونه خودل شوي. باندې بعد د دې برګونونو په اړه جزئیات درته وایو. د کندوز اوسیدونکو وایي چې د پاک اوبو له نشتوالي سره مخ دي.
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو، پیپ مصرف او لینونه دي او وټل پام اخلو.
وړاندې خبرونه کې به د هم درته ولرو. د منی وروسته خو د ټولو اوږده شپه چې د یلدا شپه هم وایي، موږ به د یلدا د شپې په اړه وروسته پرونه کې درته جزئیات درکړو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلې د بحث په هدف سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې ټام ویسټ به جاپان، هند او متحده عرب امارات ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سربیره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو سره هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې ترې وکړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په تیرو 15 میاشتو کې د لومړی ځل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویس د سفر په اړه د یوې اعلامیه په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به ویست په بهر کې میشتو د بشري حقونو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره د غوننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. ښاغلي ویست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلي، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم تر څو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي ویست د روان میلادي کال په مې میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې، خو له دغو لیدنو کتنو 15 میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکیلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډېر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناستې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ور نه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیې په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نه وي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدرېږي، نور هیوادونه دا رسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویس داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر د لګول شوی محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کیږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په ویدینی مدرسې کې 14 تشې تازه شمیرو لمخې 19 کسان پکې وژل شوي او 25 نور پکې ټپیان شوي دي. خبرګونو نه خودل شوي دي. امریکا، ناروې، ایران ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف، د افغانستان پخوانی ولسمشر او د جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د برید اچول کیږي. تر ډېره ماشومانو ته مرګشوب لړولې، غندلې او د ورته بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې برید مسئولیت روسا چانه دای منلې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په اومده کې چې نماز آغاز کړه،
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تېرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشنبې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپښین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې و چې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځای نه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل لمانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ و. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبه ورځې چاودنې د تلفات په اړه بیلابیل شمیرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه چاودنې کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمیر 1400 د ټپیانو 24 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرشوب له تر مخکې ورکړل شویو شمیرو ډیره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک
لبد مرغ تیر ورځ چې دغه پیخه وشوه، زموږ 25 هیوادوال ټپیان او 19 نوري ووژل. د وژل شوی او ټپیانو په منځ کې ماشومان شته. د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمره ماشومان د درس لپاره راغلي وو،
هم به خاطر آموزش اونجا حضور داشتند.
د چاودنې ته بهرني او کورني خبرګونونه هم خودل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس تويست د چهارشنبه ورځ نه وخت په خپل ټویټر دغه پیښه غندلې ویلي، هر افغان ماشوم د حق لري چې لو ویری پرته زده کړه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افری کرندېګر او د افغانستان د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینامري هم دغه پیښه غندلې ده. کرندېګر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان ماشومان ساتنه او پالنه باید وشي. رینامري بیا ویلي چې پر افغان ماشومان برید د افغانستان پراتونکو برید دی. په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنیو او چارو وزارت په بي خبر پانه کې په سمنګان ولایت کې ورسته 14 غندلې او دای له ظلم ډک عمل بللای دی. هم حال به ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم د دغه برید په اړه خوښنی خودلې او ویلي چې په پیښه کې وژل شوی ټول ماشومان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ټویټر پانه دغه برید یو بشري ضد جنایت بللای او ویلي چې دغه برید د ټولو اسلامي اصول خلاف عمل دی. د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د برید غندلی او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په جوماتونو، دینی مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړی دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي دي چې د دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شوو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنځم پی پی او ټویټ کې لیکلي دي چې د افغانستان په ډیرلسو خبرونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنۍ او څپو سربېره له کلونو راهیسې پر یو شمېر لویو خبرونو کې پر اف ام 40% خبرونه کولې چې په ملیونونو اوریدونکو درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر هغو خبرونو بندیز لګول او چې د افغانستان د ملي تلویزیون او تلو تلویزیون له لارې خبرېدل. د آزاد رسنیو د مدافع ټولنو په وینا د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر آزاد رسنیو ډېر فشارونه راوستي دي. ډېر خبریالان ځورول کیږي یا بندیان کیږي او د رسنیو خزینه کارکوونکي له کار کوله راګرځول شوي دي. د دغه فشارونو او نور اقتصادي ستونزو له امله ده چې په دې موده کې په لسګونه خصوصي تلویزیونونه، راډیوګانې او چاپي رسنۍ له کاره غورځېدلي او په زرګونو خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د آزاد راډیو خپرونې ولې شي تاسو په ټول افغانستان کې په دغه لنډو څپو واورې. پاش پړس اشاریه و په 19.8، په 40.8 او په 13.8 څپو. پر دغه څپو سربېره د ازادي راډیو د وی پانی او نورو ټولنیزو اکاونټونو لاره هم دغه راډیو اوریدلای شي. وزبیر افغانستان په یو بلې مسلې تم شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی افغاني مسؤلات او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کابل کې نندارتون جوړ کړ. د دغه خونی سرپرست د نندارتون په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پلورونکو ستونزو ته جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیل عبدالسلام حنفي بیا له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړ. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د خورشید تابان په نوم د لاسي صنایعو د یوې تولیدي فابریکې مسؤول رحیم حاجی زاده په کابل کې د امام ابو حنیفه په ملي او نړیوال سوداګریز نندارتون کې ګډون کړی دی.
نوموړی چې دې ته ورته تیرو جوړ شوي نندارتونونو له ګټې ډېر راضي نه دی، هیله لري چې په دې نندارتون کې ښه پیرودونکي ولري.
په تیرو نندارتونونو کې که څه هم موږ ډېر لګښت وکړ خو چندان ښه لاسته راوړنه مو نه درلوده. هیله لرو چې له دې نندارتون نه ښه لاسته راوړنه ولرو.
شیر احمد د دې نندارتون بل ګډونوال دی چې لوی او وړې غالۍ او جاینمازونه د پلور لپاره نندارتون ته راوړي. شیر احمد ازادي راډیو ته وویل ښه تولیدات لري خو پلور ته یې بازار نشته.
موږ ملاتړ ته اړتیا لرو. کله چې موږ دومره زحمت باسو او غالۍ اوبو نو چې یو څوک خوبي چې وی پیری. اوس مهال له بده مرغه زموږ د پلور بازار ډېر سوړ دی.
دا سوداګریز نندارتون د افغانستان د بشمیره فرصتونو سیمه په نامه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري جوړ شوی. د دې خونې سرپرست یونس مومن د پرانیستې په مراسمو کې له طالبانو غوښتل چې د پلورونکو ستونزو ته پام وکړي. د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو او سوداګرو ترڅنګ د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په دې مراسمو کې ټولو پانګوالو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ انشاءالله له ټولو داخلي پانګوالو کورنیو تولیداتو په تمامه معنا ملاتړ کوو.
د دغه سوداګریز نندارتون مسؤلین وایي یاد نندارتون چې اوس سوه غرفې پکې لري او ورځې به دوام کوي. په دې نندارتون کې د کابل او بیلابیلو ولایتونو تولیدي فابریکو خپل تولید شوي توکي ننداري او پلور ته ایښي دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په کابل کې ورته نور نندارتونونه هم جوړ شوي، خو سوداګر شکایت لري چې په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په زیاتېدو سره د پلور بازارونه ساړه او نورو هیوادونو ته د تولیداتو د انتقال په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابو الحسن الهاشمی القریشی ووژل شو. القریشی د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابوبکر البغدادي تر مرګ وروسته وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی و. تفصیل به په دې راپور کې وره.
اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر یې په وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دې سختري سټلې ویان په یو شخص پیغام کې چپرونی خبر کړ. یوازې د ابو الحسن الهاشمی القریشی مړینه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سږ کال په داس وخت کې وشل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې له خپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشی څه باندې یوه میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی، خو دا څرګنده نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. دې ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشتې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمی چې هغه هم القریشی تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یوه برید پر مهال وژل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابو الحسن القریشی د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخواني مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریې کې ځپل شوې وه سخته ضربه ګڼل کیږي.
لا خبرنو ور اخوا
بیرته به افغانستان ته راشو. د یلدا شپه د یونسکو په کلتوري سازمان کې د افغانستان او ایران د خلکو د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت شوی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان د خبره بیګانه وخته په خپله ټوټر پاڼه کړې ده. د بنی وروستۍ خو تر ټولو اوږدې شپې ته د یلدا شپه وایي. د تاریخ پوهانو په باور د یلدا شپه په افغانستان کې له لرغونو زمانو څخه لمانځل کیږي. د دې شپې په اړه به نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کال کے راشے وش پیلا کنا
دمنی ورسته یاد کال تر ټولو ګډش په دیل داشبه یونسکو په کلتوري سازمان کې د افغانستان او ایران د خلکو د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت شو. یونسکو یاد ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان د خبره بیګانه وخت په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. یونسکو لیکلي دیل داشبه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، ملګرتیا، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولیز همغږۍ په دود نمانځل کیږي. دیل داشبه په افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې د دسترخوان یا میز پر سر د چراغ په بلولو، په پاکو لوښو کې د اوبو په کیښودلو، د بیلابیلو خوړو او میوو په چمتو کولو سره نمانځل کیږي. ویل کیږي چې څراغ د رڼا او اوبه د روښانتیا د سمبول په توګه په میز په دسترخوان ایښودل کیږي. دا هم ویل کیږي چې په دې شپه ناویانو او ماشومانو ته ډالۍ هم ورکول کیږي. په افغانستان کې د یلدا شپې د تاریخ په اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د علومو اکاډمي علمي غړي شریف الله دوست ازادي راډیو ته وویل
د اریایانو یا د اریانا د اوسیدونکو شپه ده چې 15000 کلن تاریخ لري. د اریانی ژبه په لغت کې د تیاری کې شپې یا اوږدې شپې په معنا ده. البته دا تر زرتشت مخکې د اریایانو دود و. دغه شپه چې د قوس د میاشتې وروستۍ شپه ده او د ژمي لومړۍ شپه کیږي، چې په دا سبا یا ورځ کیږي، جنگ بند و. د انسانانو او حیواناتو وینه تویول منع و، ښکار منع و، فقط خوشحالۍ کېدلې.
د یلدا شپې په نمانځلو کې تر نارینه او انجونې او میرمنې ډېره ونډه اخلي. د هلمند اوسیدونکي قمر نیازی وایي چې دوی به د یلدا شپه په لرغونو کیسو، شعر او شاعرۍ او د مشرانو لخوا کشرانو ته د دعاو په ویلو تېروله.
دغه د کور مشر چې هر څوک مو ورته راټولېدلو او هلته به مو په دغه یو دسترخوان باندې ټول سره کېناستلو، څراغ به مو کېښود، مشر به دعا پیل کړه د ټولو دپاره، د عزت ژوند غوښتنه به یې کوله، د پرمختګ د ژوند غوښتنه به یې کول د ټولو دپاره، او ټول کشران به ورسره امین کړه. په خوشۍ خوشی به د خوړه سره خوړله، او د شپه په ډیر ښه قصو، ښه مجلسونو، ښه چایونو باندې تر ډیره ناوخته پورې د سپناستو مجلسو په بنډار باندې به سره تېرېدله.
د یلدا په شپه به انجونو بیل بنډار درلوده. د کابل اوسنکې مریم ازادي راډیو ته ویل چې د نورو تیاریو تر څنګ به دوی سایل او ساز کوه، چمبه یې وهله او سندرې ویلې. خو د دې په خبره سره کال دا چې د طالبان حکومت موسیقي بنده کړې، د دوی د یلدا شپه به هم بیرنګ او بې خونده وي.
مخکې خو به په داسې لمانځل کېدلې چې کله به انځولې راټولې سوي، بیا به دې سندرې هم ویلې، ګډاګانې به یې هم کولې. سږ کال دغه شانو ته ډېره زمینه نه ده برابره. یو خوا خو په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی ده، او بله دا ده چې د خلکو اقتصادي وضع په بېساري ډول باندې خرابې سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو په نږدې شپاړس میاشتو واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګېدلي، چې تر ټولو وروسته یې تفریح پارکونو ته د نجونو او ښځو په تګ بندیز و. د یونسکو لخوا د افغانستان او ایران د ګډ کلتوري میراث په اړه مو د یلدا شپې د ثبت په اړه د طالبان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند عبدالمتین قانع وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان دا هم ویلي چې د 2022 کال په نومبر میاشت کې د آسیا د شپږو هیوادونو د تاریخي آثارو تر څنګ د افغانستان د پروان استوپا د سږني کال د جایزې په پروګرام کې تصویب او د ورلډیا جایزه یې ترلاسه کړه.
خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړېد.
تاسې د یلدا د شپې په اړه راپور اورېده. اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاک پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په لوړه لګښت له آمو سیند څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي، چې هغه هم له خړو ډکې دي او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي
چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نسناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپم اخلو تقریبا 1500 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې موږ هغه اوبه نه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د آمو سیند څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامیږي. د یاد بندر یو بل اوسیدونکي محمد قاسم راته وویل
او یو پایپ چې موږ یې دې ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 3-4000 روپۍ دې ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کمه نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي داسې دي لکه چکه. دا اوبه ذخیره ونه لري سمه دغه اوبه صاف نه شي مثلا سمې ونه شي دې نه ډېر مرضونه خلکو ته دغه کې.
دیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسیږي دی وایي هر ورځ د 500 متره پایپ په وسیله د آمو سیند څخه اوبه راکاږي او بیا یې د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسیږم او ولته دریا په اړه تخمینا 500 متره پایپ موږ کش کړی. دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لرې ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعضی خلک نه لري دا وسه نه کیږي هغه نه کیږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
دیا د سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
۳۴۰۰۰ روپۍ کې یو لاین کش میکنی پاک کش میکنی امیر اخلان مردم نه ده.
څوک له آمو سیند څخه د پی په وسیله اوبه راکش کاږي نو پرې ۴۰ او ۵۰ افغانۍ لګښت راځي. د زیات شمیر خلکو پرې وس نه رسیږي. بیا ۴۰ ۵۰ کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګډه پیپ او جناتور اخلي تر څو له آمو سیند څخه اوبه راکش کړي.
د شیرخان بندر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي. خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل کېدلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خبري مجلې په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤول چارواکو ته ورسوئ. دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې. یو انډیوال مې لس ورځې تېر کړې. 3-4000 تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري. مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی دا کوم شروالی کسان چی دی انزی وطن چی دی.
زما سلام نجه دا زادی راژیو کارکون کو تور سیجه. ورو را دا مجایجونو دا مشتابت می دا پیغام دی چی خپل دا لیکو سخه کشران و باسی. نه دا سپنجری لیاز و مرات لری او نه دا زوانان و لیاز و مرات لری. پا کچو که ولاری ورو را زوان امرا گیر که پا جوبو که گوری شانی طول را باسی دو کشنه ولاری غلمون تیورا چی. ورور پشانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
سلامونه نیکه له تاسو ته ستاسو رادیو ټول اوریدونکو ته. پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري. نن د پاکستان لوړ پوړي چارواکي ښځه رباني کار د چکل راغله د نو د مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو د ته ګنا نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې مو یو طرز عمل ورت پیدا کو هغه هم نه ده شوی په یو باندې بل باندې افغانستان په خزو باندې ظلمونه کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.